برخه کې لوړی زده کړې کړي او ګڼ شمېر ډاکټرانی روزلي دي. ارشاد منصور څو طبي کتابونه په پښتو ژباړلې هم دي. له ده څخه مې د دې خواله په پیل کې وغوښتل چې د خپلو لومړنیو زده کړو په اړه راته ووایي.
لومړنۍ زده کړې مې د غزني په ولایت کې کړې دي او له صنایع لیسې فارغ شوی یم د غزني ولایت. ښوونځي وروسته د کانکور د امتحان له لارې د کابل طبي پوهنتون ته کامیاب شوم او د کابل طب پوهنتون مې ولوست او له فراغت وروسته د کابل په طب پوهنتون کې د استاد په صفت سره مې دنده پیل کړه. او ما د اتو کلونو لپاره کابل په طب پوهنتون کې د استاد په صفت دنده ترسره کړه او په دې اتو کلونو کې د کلینیکي کار تر څنګ په تحقیق او په تدریس لګیا وم او په مختلفو ډپارټمنټونو کې مې تدریس وکړ او په عین حال کې مې په تحقیقي کارونو کې چې د پوهنتون د استادانو یو اساسي دنده وه هم برخه اخیسته.
ولې مو طب انتخاب کو؟
اصلا د افغانستان شرایطو ته په کتو مختلف عوامل وو چې په زموږ د تعلیم او تحصیل په دوران کې طب ډېر مهمه ګڼل کېده. زما لپاره شخصا تر ټولو طب هغه مسلکي بود وو چې ما غوښتل د یوه ډاکتر په توګه خدمت وکړم، د یوه ډاکتر په توګه وپېژندل شم او تر ډېره هغه د مسلکي اړخ جذابیت وو چې زه یې طب ته علاقمند کړم. ځینې نور دلیلونه هم وو، د بېلګې په توګه د افغانستان شرایط، د افغانستان د خلکو فقر، محرومیت، دا ټول هغه څه وو چې فکر کېدو چې طب ته او ډاکتر ته او طبابت ته ضرورت ډېر دی. او په عین حال کې د طب رشته داسې یوه رشته وه چې په اسانه پکې خدمت کېدلی شوی، یعنی په مستقله توګه یو چا کولی شوی، یو ډاکتر کولی شي د یو ناروغ رنز وپېژني، د هغه د رنز لپاره درمل ورکړي او یو لوی مشکل حل کړي. نو په دې اساس ما ته طب له ډېر پخوانه یوه جذابه رشته وه او غوښتل مې چې له دې لارې خپلو خلکو ته خدمت وکړم.
ډاکټر صاحب، تاسو ویل چې په پکتیا کې زیږیدلی یاست. اکثره افغانان چې په ولایتونو کې زیږیدلی دي چې کله کابل ته راشي بیا همالته پاتې شي، حال دا چې په خپل زیږنځای کې ورته شاید لا ډېره اړتیا وي. تاسو ولې بېرته خپل ولایت ته ستانه نه شوئ؟
بله، واقعا زه د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې زیږیدلی یم او زما خپله هیله دا وه چې خپلو خلکو ته په کلیو کې په لرې پرتو سیمو کې خدمت وکړم. خو کله چې زه فارغ شوم ومې لیدل چې په نورو برخو کې هم موږ ته ډېر ضرورت دی. مثلا په هغه وخت کې د تدریس په برخه کې یوه غټه خلا موجوده وه، د تحقیق په برخه کې یوه غټه خلا موجوده وه. نو ما ته دا ډېره مهمه ښکاره شوه چې ما خپل ظرفیتونه، خپل موقف او توانایي ولیدي چې ما ته به ښه دا وي چې د نورو ډاکترانو په روزنه کې، د نورو په تدریس کې خپله انرژي مصرف کړم. نو په دې توګه به زه وکولی شم ډېر مؤثر تمام شم، ډېرو زیاتو خلکو ته به مې ګټه ورسیږي. او په دې اساس ما نه تنها چې خپله په کلینیکي برخه کې په کابل کې کار وکړ، د کابل په طبي پوهنتون کې د استاد په صفت مې له ډېرو ډاکترانو سره همکاري وکړه، د هغو په روزنه کې، له د تدریس په برخه کې. نو دا خپله ما فکر وکړو چې زما مؤثریت به دلته ډېر وي، زه به وکولی شم ډېرو خلکو ته او په لا مؤثره توګه کار وکړم. ځکه په لرې پرتو سیمو کې د سیستم په نه موجودیت کې اکثرا لیدل کېدل چې یو ډاکتر په تنهایی سره ډیر څه نشي کولای، ځکه طبابت یو داسې مسلک دی چې په هغه کې باید یو سیستم په داخل کې کار وشي او له یو ټیم سره کار وشي. یوازې ډاکتر په تنهایی ډیر کم څه کولای شي. نو په دې اساس زما اوږدمهاله پلان دا و چې زه باید داسې یو څه خپلو خلکو ته وکولی شم چې دغه سیستم رامنځته شي، تر څو موږ وکولی شو د دغه سیستم له لارې یو څه معیاري طبابت، یو څه معیاري خدمات د افغانستان په مختلفو خلکو کې، په مختلفو ځایونو کې ترسره کړو. او زما په باور دا سیستم هغه وخت رامنځته کېدای شي چې ډېر ډاکتران او په ښه کیفیت ډاکتران او د طب محصلین وروزل شي.
اوس تاسو چیرې کار کوئ؟
زه د وروسته له دې چې د څو کلونو لپاره ما تدریس وکړ، یو فیلوشپ د یو کال لپاره ما د فرانسې هیواد ترلاسه کړ، او هلته مې له یو کلن کار او ټریننګ وروسته بیرته خپل هیواد ته ولاړم په 2018 کال کې. او وروسته په 2006 کال کې ما د انګلستان هیواد د ماستری یو سکالرشپ ترلاسه کړ. دا سکالرشپ د آزاد رقابت له لارې او د ټولو ملکونو د مختلفو ملکونو د کاندیدانو ترمنځ د رقابت له لارې ما ترلاسه کړ، او د لندن په کینګز کالج کې مې خپله ماستری تکمیله کړه. او د ماستری له تکمیلېدو وروسته زه اوس فعلا د خپل پی ایچ ډی په برخه کې مصروفیت لرم، د مختلفو پوهنتونونو سره د څېړنو په برخه کې او د خپلې پی ایچ ډی د پروژې په برخه کې کار کوم. فعلا د انګلستان په هیواد کې یم، او باور لرم چې یوه ورځ به وکولی شم بیرته خپل هیواد ته خدمت وکړم، او د خپلو زده کړو له تکمیل وروسته به بیرته خپله دنده پیل کړم.
ډاکټر صاحب، دې موده کې خصوصا له 2020 وروسته چې په افغانستان کې تحول راغی، د کابل پوهنتون په شمول د بیلابیلو پوهنتونونو ډېر استادان او نور کادرونه مهاجر شول. تاسې ځان ته مهاجر نه وایست، ځکه چې په خپله راغلی یاست، په سکالرشپ له لارې راغلی یاست او زده کړې کوئ. که مو زده کړې بشپړې کړې، ډاکټرا مو واخیستله، په اوسنیو شرایطو کې حاضر یاست چې بیرته افغانستان ته لاړ شئ؟
متاسفانه اوسنی شرایط ډیر دردونکي او ناهیلونکي دي. زموږ اکثره استادانو خپل دنده له لاسه ورکړه، یا یې خپل وغوښتل چې په دې شرایطو کې کار ونه کړي، ځکه هغه شرایط چې فعلا موجود دي تر ډیره د انسانانو هغه ډیر ابتدایي حقوق او شخصي ازادۍ پکې سلب شوی دي، او د دې تر څنګ په مسلکي شکل سره د کار کولو وړتیا، کار کولو هغه محیط ډیر محدود شوی. نو فکر کوم چې په دې شرایطو کې کار کول، په دې شرایطو کې هغه څه چې د مسلک او هغه څه چې د موږ د کاري برخې اړتیا ده هغه موجوده نه ده، او د دې تر څنګ ځینې خنډونه او ځینې ننګونې هم شته چې ډېر مسلکي کسان یې له کاره زړه توري کړي دي، او ډېرو کسانو د همدې لپاره دنده له لاسه ورکړې ده او خپل هیواد یې پرېښی. ولې په مجموع کې مهمه دا ده چې که هر څوک هیواد پرېښودلو ته مجبوره کېږي، مهاجرت ته مجبوره کېږي، نو ښه دا ده چې هغه خپل له شرایطو سره ځان عیار وساتي، او وکولی شي په نوي محیط کې هم هغه خپل مسلکي ژوند په مخ بوځي، او خپلو مسلکونو ته په یو شکل نه یو شکل سره لار پیدا کړي، تر څو په راتلونکي کې که امکانات برابرېږي له خپلو تجربو او زده کړو په خپل ملک کې استفاده وکړي.
تاسو له آزادی رادیو د آزادی میلمه پروګرام اورئ. ډاکټر ارشاد منصور مو میلمه دی.
ډاکټر صاحب، له دې ځای نه هم فکر نه کوئ چې په یو نه یو شکل سره له خپلو خلکو سره مرسته کولی شئ؟ مثلا ځینې داسې ډاکټران شته چې په اروپا کې اوسي، له دې ځایه تدریس کوي، دوی نوو معلوماتو ته لاسرسی لري نسبت هغو ته، یو خو په ژبو پوهیږي، هغه ژبې چې د طب په برخه کې اول لاس معلومات لري او بل تجربه زیاتوي، نو په آنلاین شکل سره ځینو پانتونو ته تدریس کوي، په دې کله فکر کړی دی؟
بالکل بالکل ساروان صاحب، زه خپله له تیرو څو کلونو راهیسې دې آنلاین زده کړو په برخه کې خپلو هیوادوالو سره په کار لګیا یم، او دا یو ډیره مؤثره لار ده په نننیو شرایطو کې، تر څو وکولای شو د نوي معلومات او علمی کانفرانسونه او حتی هغه تغییرات چې له نورو لارو په افغانستان کې عملي کېدای نشي، د آنلاین زده کړو له لارې موږ وکولای شو خپلو هیوادوالو ته ورسوو. دا یو مؤثره لار ده، زه خپله کوشش کوم له دې لارې خپل نه موجودیت جبران کم، له خپلو همکارانو سره په دې برخه کې کار وکړم، او آنلاین کانفرنسونه او ورکشاپونه هغه څه دي چې زه خپل هم ډیر علاقه لرم، او خپل نورو هغه کسانو ته چې دغه ورتیا لري او دې برخه کې کار کړی دوی ته هم زما سپارښتنه همدا ده چې له دغه فرصتونو استفاده وکړي. د دې ترڅنګ زه په ځینو تحقیقي مقالو کار کوم چې هغه باید د یو ټیم له لارې مثلا د څو کسانو په همکارۍ هغه بشپړ شي. نو ښه خبره دا ده چې نن د ټکنالوژۍ او د امکاناتو په اساس موږ کولای شو په ګډه کار وکړو. نو زه په مختلفو برخو کې له ځینو ډاکترانو سره او خپلو همکارانو سره په افغانستان کې په ګډه کار کوم، تر څو بعضې تحقیقي مقالې بشپړې کړو او په نړیوالو ژورنالونو کې خپرې کړو، چې دا خپل په افغانستان کې د اکاډمیکي بډاینې لپاره او اساس ګڼل کیږي.
ډاکټر صاحب، په خپل ژبه باندې ځینو استادانو، د طب استادانو ځینې کتابونه ژباړلي دي یا په خپل تالیف کړي دي، په دې برخه کې تاسو تر اوسه څه کار کړی دی او یا دې موضوع ته توجه کړې ده؟
بالکل، د پښتو ژبه له هغه ژبو څخه ده چې په طبي برخه کې ډېر کم مواد او ډیر کم سټانډرد مواد لري، مخصوصا د تیرو شلو کلونو کې دې برخه کې موږ ته هم امکانات برابر شول چې ژباړه وکړو، کتابونه تالیف کړو. خوشبختانه ما ته هم دا فرصت برابر شو چې د هغه ټیم یو برخه شم چې د احتیاط د درملنې لپاره یو پوره نړیوال نصاب پښتو ته ترجمه کړ، چې دا نړیوال نصاب په سلهاو کسانو ته ورسید، هغو پکې ټریننګ ترلاسه کړ، او د لومړي ځل لپاره په دې حجم کتابونه پښتو ته ترجمه شول. د دې ترڅنګ په انفرادي توګه ما هم علاقه مندي درلوده چې د لیکنې په برخه کې طبي مواد پښتو ته ترجمه کړم، او یو ډیر هغه څه چې ما ډیر ضرورت باله او مخکې موجود نه وو هغه د معتادینو د درملنې په برخه کې مواد وو، نو هغه مې یو ژباړه د معتادینو د درملنې لپاره مې د یو کتاب ژباړه بشپړه کړه او هغه خپره شوه، او خوشبختانه د دغه برخې د کارکوونکو لخوا په ډېره ښه توګه د هغه استقبال وشو. او د دې ترڅنګ د لومړي ځل لپاره ما د یو نړیوالې خپرندوی ادارې په رسمي همکاري د هغو یو کتاب چې د عصبي ناروغانو اسانه معاینه نومیږي او په نړیواله سطحه یو مشهور کتاب دی، د هغو د رسمي ژباړې جواز مې ترلاسه کړ، او هغه مې په ښه کیفیت د تصاویرو، د کتاب، د نورو ضروریاتو او د آنلاین ملحقاتو سره سره پښتو ته ترجمه کړ، او دا به په نږدې راتلونکي کې په نړیوال کیفیت په نړیوال معیار سره خپور شي، او خپلو همسلکانو ته به د افغانستان په ګوټ ګوټ کې ورسیږي، مخصوصا هغه کسانو ته چې په انګلیسي ښه بلدیت نه لري یا له انګلیسي موادو استفاده ورته مشکله ده، دغه کتاب ورته ډیره همکاري کولی شي، او مخصوصا د عصبي ناروغانو معاینه چې یوه مغلقه برخه ده او معاینه ډیرو وړتیاو ته ضرورت لري، په دې کتاب کې په اسانه او په روانه پښتو توضیح شوی دی، او هیله ده چې ژر تر ژره به ټولو ته ورسیږي.
ډاکټر صاحب، دا کار مو په دې دورې کې وکړو چې تاسې په بریتانیا کې یاست؟
دا د کتاب ژباړه مې مخکې شروع کړې وه، خو په تېرو دوو کلونو کې مې ډېره برخه کار دلته بشپړ کړ. بله، هو، تېرو دوو کلونو کې مې اکثره برخه دلته بشپړه کړه.
نو د دې معنا دا ده چې تاسې دلته هم له دې سره سره چې په پی ایچ ډی بوخت یاست، وخت پیدا کولای شئ چې طبي کتابونه وژباړئ؟
بالکل، دا تر ډیره زما شخصي علاقه او تر ډیره هغه د خپل وخت سپما او له وخت ښه استفاده بولم، نو په هغه خاطر ما وکولی شوی دې برخې ته وخت ورکم. او زه فکر کوم چې که هر څوک وغواړي په دې برخه کې کار وکړي، د ورځې یو ساعت، دوه ساعته، نیم ساعت مسلسل وخت ورکړل شي، نو په اوږد مهال کې ډیر کار کولای شي او ډیره لاسته راوړنه درلودای شي.
یعنی هغه خبره ډیره دقیقه نه ده چې ځینې وایي چې په غرب کې ژوند ډیر بوخت دی، څوک وخت نه نشي پیدا کولای. ستاسو له تجربې معلومیږي چې که اراده وي کولای شي چې سړی ځان ته وخت پیدا کړي. دې ځای د مصروفیت په اړه، د دې ځای د ژوند په اړه زموږ اوریدونکو ته ووایست، توپیرونه طبعا چې باید ډېر وي د افغانستان او لندن ترمنځ، خو کوم شی چې تاسو ته ډېر مهم ښکاره شوي دي یا د توجه وړ ښکاره شوي دي، که په هغو خبرې وکړئ؟
همداسې ده، دلته ژوند له افغانستانه ډېر متفاوت ده، او دا اکثرا په مختلفو برخو کې دغه تفاوتونه فرق کوي. معمولا زموږ هیوادوال رښتیا هم چې همدا شکایت کوي چې وخت نشته، او د دې علت دا دی چې دلته کارونه په هره برخه کې که څوک کار کوي، کارونه په ډېر جدي توګه څارل کېږي، په ډېر جدي توګه له تاسو هغه ستاسو لاسته راوړنې، ستاسو د کار نتیجه پوښتل کېږي، او هر څوک مجبور دی چې باید په دې ډول کار وکړي چې خپل مسؤلیت سر ته ورسوي، او هغه څه چې ورنه غوښتل شوي دي هغه باید ترلاسه کړي. په دې اساس دلته ژوند ډېر مشکل دی، او دې تر څنګ یو بل مهم اړخ د ژوند هغه اجتماعي روابط دي چې دلته متفاوت دي، او مخصوصا یو څوک د مهاجر په صفت دلته راځي له افغانستانه، په اوله کې له ډېرو ننګونو سره مخامخ کیږي، ځکه دلته هر څه متفاوت دي. هغه څه چې په افغانستان کې، هغه سهولتونه چې له اجتماعي اړخه په افغانستان کې موجود دي دلته نشته، هغه ملاتړ چې په افغانستان کې یو څوک له کورنۍ او دوستانو ترلاسه کوي دلته نشته. نو په دې اساس د ژوند مختلف اړخونه دلته تر افغانستانه مشکله دي، د هغو له هغو سره توافق او د هغو پیژندل اړین دي. او په همدې اساس ډېر خلک د کلونو کلونو لپاره په همدې کې سرګردانه وي چې څنګه هغه ابتدایي امکانات د ژوند پوره کړي، او هغه تصور چې په افغانستان کې موجود دی د ژوند د سهولتونو په اړه هغه تر ډېره سم نه دی. دلته ټول باید کار وکړي، او د کار په نتیجه کې هغه خپل ژوند امکانات ترلاسه کړي. او زه خپله په اکاډمیک محیط کې، اکاډمیک محیط سره سروکار لرم، او دلته په یو داسې محیط کې کار کوم چې واقعا ټول ډېر د همکاري روحیه لري، او هر څوک غواړي چې هغه کس ته چې هغه یو متفاوت سرګذشت لري، له یو بل ځای راغلی، له محیط سره نوی دی، غواړي چې له هغو سره کومک وشي، حمایت روحیه موجوده ده. نو په دې اساس دا یو فرصت هم دی، ځکه موږ کولای شو له دغه ملاتړ، له دغه امکاناتو استفاده وکړو او خپل اهداف ترلاسه کړو. ولې په مجموع کې هر چا ته کېدای شي د هغه د کاري محیط او د هغه د تجربې په اساس فرق ولري، ولې هغه څه چې زه له دې خلکو، ما له دې خلکو زده کړي دي، هغه دا ده چې دوی ډېر پر کار پر تلاشه خلک دي، او د همدغه کار تلاش نتیجه ده چې دوی ملکونه په خپلو پښو ولاړ دي او چاته احتیاج نه دي.
ډېره زیاته مننه
د آزادي راډیو میلمه ډاکټر ارشاد منصور چې تاسو یې خبرې اورېدي.
ಸ್ರೋ ಮಂಗುಲು ನುಕ್ಕೆ ಕದಿರಾನ ಕಳೆದ ಸ್ರೋ ಮಂಗುಲು ನುಕ್ಕೆ ಶಮಲುಕ್ಕೆ ಜಮ ಖಾರೆ ಬಜಾರುಕ್ಕೆ ಶಮಲುಕ್ಕೆ ಜಮ ಖಾರೆ ಬಜಾರುಕ್ಕೆ ಕದಿರಾನ ಕಳೆದ ಸ್ರೋ ಮಂಗುಲು ನುಕ್ಕೆ ಶಮಲುಕ್ಕೆ ಜಮ ಖಾರೆ ಬಜಾರುಕ್ಕೆ ಶಾಮಲುಕ್ಕೆ ಜಮ ಖಾರೆ ಬಜಾರುಕ್ಕೆ مقام تا پیش پا خوید آئینه شون طول را طول در تلخ پلو خیل خانه شون نیمائی ور بلده اخکاری لپلا نیمه ویلی شون نیمه نی 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 شون الوچا زنبا چا باندی دارو که ہے الوچا زنبا چا باندی دارو که شامل که گردو بشم پتالو که شامل که گردو بشم پتالو که ಕದಿರಾನ ಕಳೆದ ಸ್ರೋ ಮಂಗುಲು ನುಕ್ಕೆ ಶಾಮಲುಕ್ಕೆ ಸಮ ಖಾರೆ ಬಜಾರುಕ್ಕೆ ಶಾಮಲುಕ್ಕೆ ಸಮ ಖಾರೆ ಬಜಾರು ಶಾಮಲುಕ್ಕೆ ಇರೇ ಸರ್ಗು ತರ ಕುಕ್ಕೆ ಕದಿರಾನ ಕಳೆದ ಸ್ರೋ ಮಂಗುಲು ನುಕ್ಕೆ ಶಾಮಲುಕ್ಕೆ ಸಮ ಖಾರೆ ಬಜಾರುಕ್ಕೆ ಶಾಮಲುಕ್ಕೆ ಸಮ ಖಾರೆ ಬಜಾರುಕ್ಕೆ ಮೌಜಾ ಕಮೆ ಪಾಳಶ್ವ ಬದಲ ಸ್ತ تاپ کٹ کے لکہار دانے وانے شم سر سر تر پایا دے خولیم پسالو کے سر تر پایا دے خولیم پسالو کے شامل کے نبز میں دے پکابو کے شامل کے نبز میں دے پکابو کے اوک دے ران کڑے دا سرو منگلو نکے شاملو کے زما خاورے بجارو کے شاملو کے زما خاورے بجارو کے
تاسی فیسبوک کاروئی
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio.
موری اختر دی مبارک شاہ در تین شما د مسافر بچ زړګي در پتی چوینا در تین شما موری اختر دی مبارک شاہ در تین شما مسافر بچ جن گے در پتی چوینا در تین شما مسافر بچ جن گے در پتی چوینا در تین شما در تین شما وطن پردی خار کی اختر دے زما چا پیر گور ما خو یو پل مخ پل نشتا یواز ناس کے مد پور کلیا دنا راضی و مخ میں اخ کی دی پتن کے میں گوگل نشتا یار دروا میں خلپ غیگا کی دروا میڑوا زما بوس زما پلا تو کی سچل نشتا ما تا دخپل کل مل گری خپل اختر یادی گی ما تا دخپل جاران دمینی ڈک نظر یادی گی موری اختر دی مبارک شاہ در تین شما دا مسافر بچ زڑگی در پتی چوینا در تین شما دا مسافر بچ زڑگی در پتی چوینا در تین شما خپور پخوی زما د خیال هغه ټوله تماشا نوزی چې چرته زبای په خیال کې عمره زما کنا دلته زما د سړن ټولیا ولمها نوزی مات د خپل کلری ګنا د جنت ګلونا زما زړه چودي زندگی په خاریا نوزی غلط تا تو لبیش مار خورا کو ناراضی دل تب ما باندھ دو لگی نظر تو ناراضی موری اختر دی مبارک شاہ در تین شما دا مسافر بچ زڑگی در پتی چوینا در تین شما دا مسافر بچ زڑگی در پتی چوینا در تین شما در تین شما بسند در دیدن کی زڑ کلا رکھما تو خوشالو لڑک اختر چ خوشالی را نکڑا
نن په پردو لارو پردو کو سوچو ما تلاړم خو یوی لاری رالم پی جنگلی را نکړا زدمان زنا پس بهر یوشی باولاړو.